هات سلوخ شاگر ده ار سنف که اخبال انگلیسی پروگرام مختبی ور بیایم انگلیسی سنف هم جور که پا چکمانوی که تاسو باور که چه اولوسوال ده چکمانوی را سره و پس لدول اسو میشتو سیزه اغا سنف دلالم اغا سنف پذیرایی تر آود به انگلیسی ترانه ویلی یعنی دست استدادونه که پاکتی کشته کنه که لک مونگ همکاری و کومک و که و دنور و کسان کومک و گولو دیر زر با دویم یعنی پیشرفتو کی اداغه شاگردانم دیر خوش و دیر خلاص روانه لاره لده چکوانو شاگردان بیا نور شاگردان همیشه مونگ دسته نکه وقتی چی پیسی لرو معلم تا معاش ورکو بیا وقتی چی پیسیم ختم میشی داغه تمام تیم مونگ سره دو طلبانه بیا تیم دی چکوانویو ار شاگرد بیا لس کس نور شاگرد دولست دولست میشت انگلیسی درس ورک چوس مونږ ډیر کسان لرو چې ارت انګلیسي زده لري
ورسته خبر راته کوي پیغام بدی چی شي یا بل هلی دي شي دی راتلونکي
خو د ما پیغام د ټول خواندو ته اوس مونږ خو سنه ډیر په لوی دود او خپل په ضعیف دوی او ډیر خوشاله يم چې کزه په ناتواني دویم ډیر خواند ځان سره لرم چې هغه پیغام د ما جای نیسی اوس امشاله په لاس ها دلته خپل ایواز لرم مطمئنم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي او نور خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي ډیره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډیرته وخت چې تعلیم وکړه ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي تعلیم ته یوه خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره
دیر مننه خوشحال هستم چې موږ سره د خبرو ته حاضر
یاست ډیر تشکر لکه سلام ډیر مننه
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
اوریدونکو کله چې هم تاسو د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې ایول وړه او برج وړه کلاره انځوريږي بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې پیوی لوړی غونډی ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتری کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی خاغلی مشفقی د تاریخ په اړه وایي.
زکه مونږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه اخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بلایسار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته راورسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا ایثار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بلایسار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالا حصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. دی زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمېر نورو بالا حصارونو تر څنګ د ګردیز د بالا حصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالا حصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالا حصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د غونډې په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی د یو مسولیت د دینه خصاتنه وکي. اوس د هر جمعې دا ډیر ویجاړي کې مثلا د واورو لامل لګ لګ را شړیږي تر یو سپه کې ویل ویشت پورې دا خاورې را شړیږي. نو د لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالا حصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړی یو شمیر فولکلوري کې کسی هم موجود دي. خو دغه بالا حصار د ګردیز ښار په وی لوړی غونډي موقعیت لري. دی وایي دا چې بالا حصار یو پوځي کلا و نو د دفاع وزارت اړوند و خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب لمخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا و او په دې باندې ټینګار کوي سیدا بالا حصار لکه څنګه چې د ست فرهنګ اړوند کې به دغه ته وسپارل شي خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند و. شاوخوا 2 میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولینې علت د یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډېره د منلو وي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخلیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوه او د رنګې دولګ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د خدمات لمخې تر 1500 کلونو پورې تاریخي خدمات لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې نه اوسو چار دیوالی روغه ښکاری او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څو مده مخې او حیات له وزارت نه راغلی وو چې زه وسره ومه د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروې وکړله. اما د دې په خاطر چې مکمل سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده په دې اړه کې کار وشي. د بالا حصار د لوړ قوله چې هلته زیارت هم موجود دی دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجې پیدا کړی امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نوی خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نشي موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی اعلان کړی چې په دې ساحه کې مو اوسېږه او د دې بالا حصار د حریم نه ووځئ ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کېږي کله چې د بالا حصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته د دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
مونږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړ ده. مونږ وزارت په جریان کې اچولای د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولای ده. اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه هم په جریان کې اچولي دي چې دا ستونزه مونږ لرو. د بلایسار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړي، خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې، او په اصطلاح وعدې کړي دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، یا همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ ولس ته باید په موږ باندې پړاوانه چې ځکه سې موږ خپل کار کړی ده، کوم امکانات چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دې ته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي، نو له دې وجهې متاسفانه ده بلایسار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالاحصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي، د دې ترمیم هم اساسي نه شي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي، د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ده مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی، او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي،
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطع چاول شوی ده، هلته اوس د هماهنګۍ قومنداني موږ ته نه را سپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دین خار ته خطر دی، د دین ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی، تاسو نشئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس په کې قطعی منتظرات چولې ده، په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دین ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک را ورسیږي، نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو پاړه راتوي،
د کورونو مشکل شته، د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو د قطعې منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دینه کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یم، ولې مکتوب لیکلی شم، عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیت قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي، دوی باید مخنیوي وکړي. او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي په بار بار چې تاسو په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسو وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دا دغه مرزمون په واسط کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ دوه لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بلایسار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو پر روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو، دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردی سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو